طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی او ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو ستړي ماشئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو ټول محصلین او زده کوونکي به جوړ یاي او د نن ورځې د لسمې دورې د درس لپاره به حاضر یاي. راځئ د نن ورځې درس پیلو. خپل کتابونه مو راواخلئ. د کتاب یو لسمه صفحه کې د کټراکټ موضوع لرو. دا چې کټراکټ څه شی ده او دغه ستونزه د کومو علتونو له امله رامنځته کیږي، اراز علی می څه دي، درملنه یې څه ده، د دې په اړه غږیږو. مخکې لی دی د سترګې د وچوالي په ستونزه باندې یا ډرای آی سنډروم باندې غږیږو او یو تکرار ورباندې کوو. په تیر درس کې د کتاب په نهمه او لسمه صفحه کې د سترګې وچوالی یا ډرای آی سنډروم د هغې په اړه غږیدلی یو او یو ځل بیا هم لنډ تکرار پرې کوم. د سترګو وچوالی مو وښو چې ډرای آی سنډروم هم ورته وایي. معمولا داسې یو حالت چې پکې طبیعي اوښکې نه جوړیږي او یا اوښکې ژر وچیږي تبخیریږي، دې حالت ته د سترګې وچوالی وایي. یعنی د سترګې په وچوالی کې دوه حالتونه دي، یا به سترګې اوښکې نه جوړوي یا به یې کمې جوړوي، او یا به داسې یو حالت وي چې اوښکې به جوړیږي خو هم ژر ژر به وچیږي. یو داسې سبب به شتون لري چې اوښکې زر زر هغه وچې کړي. نو کله چې سترګې وچیږي درد پیدا کوي، خارښت پیدا کوي او یو شمېر نور اراز علائم لکه د رڼا سره حساسیت په سترګو کې، د شګو احساس لکه شګې چې په سترګو کې غورځېدلې وي، دا ډول احساس کیږي. راځئ نور یې په لنډ ډول هر برخه تشریح کوو. په پیژندنه باندې پوه شو چې سترګه طبیعي اوښکې کمې جوړوي یا نه جوړوي، او یا داسې وي چې اوښکې هغه ژر ژر تبخیریږي. علتونه یې معمولا د کمپیوټر ډېر استفاده، د تلویزیون ډېر استفاده، د هغې نه ډېر کار اخیستل لکه تلویزیون ته کتل، یا د موبایل ډېره استفاده. دا کارونه معمولا د سترګې د وچوالي سبب کیږي، ځکه کله چې موږ تلویزیون ته ګورو یا کمپیوټر ته ګورو په ساعتونو ساعتونو مخامخ ورته ګورو، او موږ سترګو ته څه ډول چې پکار ده په هغې ډول استراحت نه ورکوو، په دوامدار ډول سترګې هغه وچیږي. بل د عمر زیاتوالی هم د دې علت ته، یعنی په لوړ عمر کې شاید معمولا په ښځو کې دا ستونزه ډیره رامنځته کیږي، په نارینهو کې یا په سړیو کې هم رامنځته کیدلی شي. د باد سره، د دوړو ګردونو سره، د دې سره هم شاید یا ممکن د یو کس سترګې ډیرې وچې شي. معمولا کله چې باد وي، ګردونه وي، یا یخه هوا وي، او یا دغسې وي چې ایر کنډیشن ته ناست وي، پاکې ته ناست وي، دغه هر څه د دې سبب کیږي چې سترګې دې وچې کړي. د درملو استعمال خصوصا آنټي ډیپریسانټ او آنټي هیستامینیک درمل، دا هم د دې سبب کیږي چې اوه کې د نوی یا اوه کې د افراز نشي، د شکر ناروغي او یا د سترګو جراحي عملیات، دا هم د دې سبب کیږي چې د سترګې اوه کې د کمی شي. دا علتونه دي. اوس که یو ناروغ راځي ګورئ تاسو ته وایي چې ډاکټر صاحب سترګې مې وچیږي او دغه دغه مشکل لرم، معمولا اعراض علائم درته ښایي، لاندې اعراض به درته وښایي، تاسو به هم علائم پکې وګورئ چې سترګې به سرې شوي وي او د رڼا سره به حساسیت لري، دغه څه به تاسو وګورئ او دغسې نور حالتونه. بیا به تاسو تشخیص ته ورسیږئ چې د دې کس د اوښکې کموالی دی. کله چې دې تشخیص ته ورسیږئ چې ستاسې اوښکې هغه کمې دي، نو بیا به تاسې دوه کارونه کوئ، یو به سپارښتنې کوئ، مشورې به ورکوئ او بل به درمل ورته ورکوئ. سپارښتنې څه دي؟ هغه علتونه چې د سترګې د وچوالي سبب کیږي هماغه علتونه ورته وښایئ چې دا پرېږدئ، دا کارونه پرېږدئ. فرضاً که کمپیوټر دوامدار ګورې، دوامدار یې مه ګوره. که موبایل نه ډېره استفاده کوئ، ډېره استفاده ترې مه کوه. تر څنګ یې که چیرې پاکې ته تاسې خوب کوئ په اوړي کې او یا هم ایر کنډیشن ته یا باد ته ګرځئ، دې شیانو نه ځان وساته. یا که د شکر ناروغي لرې، شکر د څنه څه کنټرول کړه. یا که دغسې درمل استفاده کوئ چې هغه آنټي ډیپریسانټ یا آنټي هیستامینیک دي، دغه درمل لږ څنه څه په کمه اندازه استفاده کړه. دغه لارښوونې هغه ډاکټران چې ناروغانو ته لارښوونې کوي چې تاسې دا کار مه کوئ، دا کوئ، دا مه کوئ، ګوره علت دا وي چې ډاکټر د دې ځای نه زده کړی وي، هغه د ناروغۍ علتونه یې پېژندلي وي. بیا تا ته وایي چې دا کارونه مه کوه ځکه دغه ناروغي هم شته ده، نو تاته نور داسې نه وایي چې دا کارونه چې ونه کړې نو دغه ناروغي په دې میکانیزم سره بیا له منځه ځي. میکانیزمونه یې نه درته ښایي، یوازې درته وایي چې دا کارونه پرېږده، ځکه ډاکټر پوهیږي چې دا کار یا دغه ستونزه د دې شایانو په ترسره کېدو سره رامنځته کیږي. نو تاسې به هم د ډاکټرانو په صفت دغه علتونه دا په خلکو پرېږدئ تر څو د سترګو دغه وچوالی له منځه ولاړ شي. اعراض علائم څه دي؟ د سترګې سوزښت وي معمولا، یعنی سوزیدل وي، خارښت وي او درز درز احساس دی، مات احساس لکه سترګې چې ماتیږي، د شګو یا دوړو احساس لکه سترګې ګرد وي یا شګې وي، رڼا سره حساسیت وي، لنډمهاله خړ لید وي، یعنی شیان په سم ډول واضح نه ویني او کله نه کله د اوښکې بهېدل وي یا زیاتېدل وي، هغه غیر منظم وي. ځینې وخت د سترګو د اوښکو کانالونه بندېږي، هغه وخت کې خلاص شي کله اوښکې د سترګو په دغه غدو کې خصوصا لاکریمال ګلینډس کې ډېرې زیاتې شي، نو دغه کانال باندې فشار راشي او ناڅاپه بیا ډېرې بهېږي. درملنه مې وښوده آرټیفیشل ټیرز، مصنوعي اوښکې هغه ورته ورکوو چې په دې کې یو لوبریکانټ آینټمنټ دا یو ډېر مشهور دی، دغه د ملهم په ډول سره یا هم د کتری په ډول سره پیدا کېدلی شي. که ملهم و د هغې یوه کوچنۍ ټوټه د سترګې په کونج کې ایښودل کیږي د شپې لخوا، او یا که کتره وه کتره څاڅکي، هغه یو څاڅکی په ورځ کې دوه ځله اچول کیږي. او د دې تر څنګ سایکلوسپورین دا هم سترګو ته اچول کیږي تر څو د سترګې دغه ستونزه له منځه یوسي. دا هم د سترګې لپاره ډراپس دي. او په یاد ولرئ سایکلوسپورین د خولې له لارې هم استفاده کیدلی شي، په ځینو حالاتو کې کولی شو د خولې له لارې هم استفاده کړو، خو ښه دا ده چې د سترګې لپاره هغه ځانګړي چاکک هغه واخیستل شي. اضافي مشورې دا دي چې سکرین یا موبایل سکرین یا د تلویزیون سکرین هغه باید ډېر استفاده نه شي، ډېر باید ونه کتل شي، شل دقیقې باید هغه عملي شي. شل دقیقې فرضاً کمپیوټر ګورې، شل دقیقې نور کارونه کوه، شل دقیقې بیرته تلویزیون ګورې، شل دقیقې بیا بیرته نور کارونه کوه، شل دقیقې موبایل ګورې، بیا نور کارونه، د باد د دوړو د ګردونو څخه ځان وساتئ، زیاته اوبه استفاده کول. د سترګې د وچوالي دغه موضوع زه ډېر مطمئن یم چې تاسو راسره ډېره ښه زده کړې ده. راځي نوي درس ته، کټاراکټ یولسمه صفحه. کټاراکټ پیژنو لومړی تاسو انزور ته وګورئ. نارمل آی په دې کې یوازې توره برخه د کسې ښکاري، شاته عدسیه موږ ته نه معلومیږي ځکه هغه شفاف عدسیه ده، موږ ته واضح نه معلومیږي. په ښي طرف انزور کې د کټاراکټ سترګې وینئ، په دې ناروغ کې کټاراکټ شته ده. تاسو ګورئ د سترګې سورای دغه تور نه دی، په منځ کې داسې خړوالی ښکاري لکه سپوږمۍ چې څناسه تندر ونیسي، دغسې ښکاري. دې ته کټاراکټ وایي. ولې رامنځته کیږي؟ علتونه یې څه دي او څه ډول اراز علایم دي، څه ډول درملنه ده، په اړه یې غږیږو. اسانه موضوع ده انشاءالله. کټاراکټ هغه ناروغي ده چې د سترګې عدسیه ورو ورو تیاره کیږي، د سترګې عدسیه ورو ورو تیاره کیږي، خړه کیږي، هغه شفافوالی کمیږي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی، له عدسیې رڼا په سمه توګه نشي تیرېدلی نو شیان خړ ښکاري. ګورئ، موږ مخکې ویلی دي چې د عدسیې نه رڼا تیریږي او بیا شاته په ریټینا باندې لګیږي، نو دلته دغه رڼا تیرې په سمه توګه نشي تیرېدلی نو شیان به خړ ښکاري. دا نفر به تا ته راځي درته وایي چې ډاکټر صاحب زه چې شیان ګورم خړ راته معلومیږي. ښه، انځور کې بیا هم درسره وګورئ، کټاراکټ سترګې وګورئ او نارمل آیا نارمل سترګې وګورئ. علتونه یې څه دي؟ د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی د یو علت دی. معمولا په ډیر عمر کې کټاراکټ پیدا کیږي، په ډیرو خلکو کې چې پیدا شوی دی هغه لوړ عمر لري. بل د شکر ناروغي اساسي علت یې همدغه دی، د شکر ناروغي ډیر عام علت دی. د شکر په ناروغانو کې کټاراکټ ډیر پیښي. بل د سترګې ټپ یا پخوانی جراحي، سترګې کې زخم پیدا شو، فرضاً سترګې په یو څه باندې لګېدلې ده یا پخوا کومه جراحي ورته شوې ده، عدسیه بدله شوې ده یا کومه بله ستونزه ده، نو د دې له امله هم کټاراکټ پیدا کیدلی شي. د لمر سره ډیر تماس، الټرا وایلیټ شعاع، یو وی الټرا وایلیټ شعاع، یعنی که چیرې د لمر وړانګو سره ډیر تاسې مخ کیږئ نو دا هم د چشي سبب کیدلی شي، کټاراکټ سبب کیدلی شي. بل د اوږدې مودې سټیرایډ درمل استعمال، سټیرایډي درمل که چیرې د ډیر وخت لپاره استفاده شي، موږ مختلف سټیرایډ درمل لرو، لکه موږ په تیره دوره کې مختلف درملو پسې لیکلي وو چې دا یو سټیرایډي یا سټیرایډ لرونکی درمل دی، سټیرایډي درمل دی. نو که چیرې سټیرایډي درمل، معمولا ډیری درمل د التهاب او درد آرامولو لپاره چې کوم درمل دي، نو هغه درمل چې د درد او التهاب د له منځه وړلو لپاره کارول کیږي تر ډیره پورې که چیرې په دوامدار ډول استفاده شي کټاراکټ رامنځته کولی شي. بل جینیټیکي یا له زیږون سره موجودیدل، جینیټیکي او یا هم د زیږون سره موجودیدل، کنجنیټل ولادي، کله چې یو ماشوم پیدا شي مخکې له مخکې عدسیه هغه خړه شوې وي، توره شوې وي، تیاره شوې وي، په سم ډول وطن پرې نشي لیدلی. دا هغه علتونه دي چې د کټاراکټ په رامنځته کولو کې رول لري. اراز علایم څه شی دي؟ کومې ستونزې به وي؟ اراز او علایم، لومړی ورو ورو د لید خرابیدل. نفر دی وایي درته چې یو کال مخکې مې شیان لیدلی شول اوس لږ راته خړ ښکاري، یو کال وروسته چې راځي هغه وجه نور هم چې یو څه وینم هغه ډیر خړ ښکاري. ورو ورو دا پړندوالی بدلیږي، بالاخره داسې حالت رامنځته کیږي چې شیان ډیر تت ورته ښکاري. نو ورو ورو دغه د لید کمزوري رامنځته کیږي، ځکه عدسیه ورو 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 تیاره کیږي، تیاره کیږي، بالاخره مکمله هغه تیاره شي. بل شیان خړ ښکاریدل، نو شیان خړ ښکاری، بلرډ ویژن. بل د شپې لید ستونزه، د شپې پر مهال یو څوک شیان په سم ډول نشي لیدل ځکه تیاره عدسیه هم توره شوې وي، تیاره شوې وي، او بالاخره که چیرې تیاره هم شي د شپې نو تیاره یو په دوه ښکاري. یو نفر دی د ماښام په اذان باندې وطن ویني، فرضاً ځمکه ویني، یو چاپېریال ویني، بغیر د دې چې بجلی یا لایټ بل کړي هغه مزل کولی شي، خو د کټاراکټ نرو هغه وایي چې زه خو هیڅ هم نه وینم. ولې؟ هغه ته دوه چنده تیاره شي، نو د شپې لید ستونزه هم رامنځته کیدلی شي. بل د رڼا نه زغمل، دا په یاد ولرئ، په ډیرایو د سترګو ناروغیو کې رڼا نشي زغمل کیدای. موږ کنجکټیوایټس وویلو، په هغې کې هم پوټوفوبیا وي، یو نفر رڼا نشي زغملی. موږ په تیر پروګرام کې یا په تیر درس کې د سترګو وچوالی یا ډرای آی سنډروم وویلو، په هغې کې هم همداسې ستونزه ده. او دلته کټاراکټ دی، په کټاراکټ کې هم یو څوک په سم ډول د رڼا سره نشي مخ کیدلی، که ورسره مخ کیږي حساسیت ښکاره کوي. بل د رنګونو بې خوندي رامنځته کیدل، رنګونه بې خونده وي. هدف دا دی، ګورې، د دې هدف څه دی؟ کله چې شیانو ته ګورو هغه بې خونده معلومیږي، خصوصا د رنګ په برخه کې. یوه معنی ده، هغه تکه سره ده، ښایسته معنی ده، اما تا ته ډېره ښایسته نه ښکاري، رنګ یې درته لږ خړ ښکاري. دې ته د رنګونو بې خوندي وایي. ګورې، غټه ستونزه ده. یو چا درته موبایل اخیستی دی، ښه ښایسته موبایل دی، ښه ښکلی رنګ دی، تا ته خړ پړ ښکاري، ته وایي که زوړ موبایل دی. د رنګونو بې خوندي. او شاید په دې جمله باندې مخکې داسې واضح نه پوهېدی، هدف یې ګورې ډېر مهم دی چې مفهوم یې زده کړی. رنګونه بې خونده کیږي، یعنی یو چاته رنګونه په واضح ډول هغه نه ښکاري، له امله هغه رنګ چې یو څه یې لري هغه بې خونده وي. د عینکو سره هم نښه کیدل. بله ستونزه څه ده؟ کټاراک ناروغان چې دي، که دې ته عینکې جوړې هم شي، نتیجه ورته نه ورکوي. کټاراک ناروغان د هغوی لید د عینکو په اچولو سره یا د عینکو په استعمال سره نه ښه کیږي، خو نور ورته ګټه لري. څه ډول؟ معمولا دوی به بد لمر د وړانګو سره ډیر نه مخ کیږي که چیرې عینکې استفاده کړي، خصوصا د لمر ضد عینکې. د لمر ضد عینکې د بد لمر وړانګې هغه سترګو ته راکمې کړي، او له امله به یې کټاراک نه پراخیږي. ځکه موږ ویل چې کټاراک د لمر د وړانګو هغې سره ډیر مخ کیدل د هم د کټاراک د زیاتېدو سبب کیږي. د کټاراک په اړه پوه شوی، عدسیه ورو ورو تیاره کیږي. علتونه هغه هم واضح کړل چې دا علتونه لري. اراز علایمو باندې هم پوه شوی، اوس یې درملنه پیژنو. ګورې محصلینو، یوه موضوع چې لږې باید واضح کړم، شاید ځینو محصلینو ته پوښتنه دا وي چې ولې دغه عدسیه توریږي یا په څه باندې توریږي. دا موضوع لږ څه نه څه تشریح کوم. معمولا په نارمل ډول عدسیه د ځنګړي پروټین لري چې هغې ته کریسټالین پروټین وایي. کریسټالین، کریسټال لرونکي دي، منظم پروټین دي. او دا پروټین دغسې دي لکه څه ډول چې کاشي یو دیوال جوړوي یا ځمکه جوړوي، منظم ځای پر ځای دي. کله چې کټاراک رامنځته کیږي، دغه پروټین ګډوډ کیږي، دا سره ګډوډ ټولیږي. لکه یو دیوال چې په کاشي باندې ښایسته جوړ شوی دی، دا منظم دی، خو که چیرې د کاشي ماتې شي، ګډې وړې شي، یا لمر ورباندې زیات ولګیږي، رنګ یې خراب شي، یا د هر علت له امله دغه کاشي خراب شي، دا ډول دغه د سترګو عدسیه کې چې کوم پروټین دی، کریسټالین پروټین، په دې باندې مختلف فکټورونه تاثیر کوي. فرضاً شکر ناروغي کې دغه پروټین په دې کې تغییر راځي، یا د لمر د وړانګو سره ډیر مخ کیدل، دا هم د دې پروټینو په جوړښت کې تغییر راولي. د پروټین سره ګډوډ کیږي، هغه خپل موقعیت پرېږدي، ګډوډ کیږي. عدسیه ځکه ګډه وډه ښکاري، او تر څنګ یې عدسیه ځکه خړم ښکاري، مخکې ډیر منظم لګیدلی و، نو دغه منظموالی خرابیږي. بل علت، څومره چې عمر زیاتیږي، د دې کټاراکټ حجرې، د دې حجرو هغه پاتیشونې هم په سم ډول نشي تخلیه کیدلی، او تر څنګ یې دغه حجرې دا څه نه څه کوچنی کیږي، اټروفي کوي، او په منځونو کې اضافي مواد ځای پر ځای کیږي، نو یو ډول کنجیشن رامنځته کیږي، ګڼه ګوڼه رامنځته کیږي، یا عملی کټاراکټ پیدا کیږي. یعنی د حجرې د ورو ورو زړیږي، کمزوري کیږي، او د دوی په منځ کې مایعات دا هم ځای پر ځای کیږي. او پروتین چې مخکې وغم ګډوډ شوی وي په ټوله کې یو داسې ګډوډي رامنځته شي د سی په دغه جوړښت کې له امله یې خړوالی ښکاري. دا ګډوډي ورو ورو زیاتیږي او بالاخره ډیر خړوالی راپیدا کیږي او مجبوریږي چې یو نفر دغه د سترګ عدسیا لرې کړي، پر ځای نوي مصنوعي عدسیا ځای پر ځای کړي، چې زموږ په ټولنه کې وایي چې فلانی کس دغه د سترګو غمای بدل کړی دی، هماغه عدسیا وي. رځئ درملنه یې پیژنو. لیکل شوی دی که کټاراکټ لږ وي نو کوم درمل ورکوو؟ پایرفینیډون او جمع یې کاربوکسی میتایل سولولوز ډراپس. ګورئ، یو پایرفینیډون په نوم درمل دی، د ګولۍ په ډول هم پیدا کیږي او د ډراپس په ډول هم، او بل کاربوکسی میتایل سولولوز ډراپس. لومړی کوښښ کوئ چې د سترګې په ناروغۍ کې ډراپس استفاده کړئ. که ډراپس نه پیدا کېده کولی شئ درمل یې هم استفاده کړئ. دلته ګورئ، پایرفینیډون ټابلیټس مو په چپ طرف کې راخیستي دي، دا یې ځانګړي ټابلیټس دي، دا هم استفاده کېدلی شي، خو ښه به دا وي چې داسې ډراپونه پیدا کړئ. او بل کاربوکسی میتایل سولولوز، لاندې انځور کې دغه دوهم انځور کې کتلی شئ. دوه ډوله درمل شو، ګورئ دا نسخه شوه، ځکه دوه درمل شول. دا دوه درمل موږ کومو ناروغانو ته ورکوو؟ هغه ناروغانو ته چې په لومړیو وختونو کې دي. تا ته راځي درته وایي، ډاکټر صاحب دغه سترګې مې دا ډول ستونزه لري، دغه د سترګو کټاراکټ پرده دی، لږ سپینه شوې وي، لږ خاړه شوې وي، یعنی تغییرات لږ وي. پایرفینیډون جمع کاربوکسی میتایل سولولوز ډراپس، ډوز یې څه ډول دی په یاد ولرئ. دغه درمل په کمباین شکل سره هم پیدا کیږي. کمباین په دې معنی چې دوه درمل په یو ډراپس یا چکک کې وي، په یو کوتي کې دواړه درمل ځای پر ځای وي. نو ډوز یې یو څاڅکی درې ځلې په ورځ کې، یو څاڅکی ور اچول کیږي سترګې ته، خو درې وخته، سهار، غرمه او ماسخوتن. که چیرې ځان ته درمل و، پایرفینیډون ځان ته و، کاربوکسی میتایل سولولوز دا ګورئ، موږ مخکې ویلي کاربوکسی میتایل سولولوز د سترګې اوښکې هم زیاتوي، نو بیا داسې کوو چې دواړو نه یو څاڅکی استفاده کوو. پایرفینیډون ځان ته یو څاڅکی استفاده کوو درې ځلې، او کاربوکسی میتایل سولولوز ځان ته استفاده کوو درې ځلې په ورځ کې. ګورئ درمل فرق کوي، ځینې ځان ته جوړ شوي وي، ځینې داسې وي چې کمباین جوړ شوی وي. ډوز باندې پوه شوی، اغیز یې د کټاراکټ پرمختګ ورو کوي. د کټاراکټ ورو ورو پرمختګ کوي، ما مخکې وویل ګورئ دا به ورو کړي. او بل که کټاراکټ پخه شوی وي، د کټاراکټ یا د عدسیا چې دا ډېره پخه شوی وي، دغه ستونزه ډېره مخکې تللی، بیا کوم کار کیږي؟ پورته ستونزه خو دغه شو، ګورئ که کټاراکټ لږ وي پرمختګ یې ډېر نه وي کړی، کټاراکټ خام وي موږ دغه درمل ورته ورکوو، خو که کټاراکټ پخه شوی وي، هدف دا ده چې د پروټینونه زیات ګډوډ شوي وي او تر څنګ یې عدسیا ډېره خرابه شوي وي، پخه شوی وي، بیا موږ چې کوو، لیکل شوي دي یوازینۍ مؤثره درملنه جراحي یا کټاراکټ سرجري ده. جراحي ده، دا کټاراکټ ایستل کیږي، دغه عدسیا لرې کیږي، پر ځای مصنوعي عدسیا ځای پر ځای کیږي، کټاراکټ سرجری آسانه موضوع ده. په دې عمل کې د سترګې تیاره عدسیا ایستل کیږي او مصنوعي عدسیا ځای پر ځای کیږي. ډېر آسانه درسونه دي. زه مطمئن یم چې هغه زده کوونکي چې د هضمي سیستم اناټومي زده کول، هغه زده کوونکي چې د عصبي سیستم اناټومي زده کړي دی زده کول، هغه زده کوونکي چې مختلف د بدن هډوکي د هغې په پیژندلو باندې بریالی شوی دي، د هغې په اناټومي باندې بریالی شوی دي، دا موضوعات هم ورته اسانه دي. دوه خبرې شوې په درملنه کې، که کټاراکټ لږ و دا درمل ورته ورکوو، او که چیرې که کټاراکټ ډېر و، پخه دغه کټاراکټ عدسیا پخه شوې وه، یو نفر ډېر ترې تنګ شوی و، ویل یې چې هیڅ وطن نه وینم، ځمکه نه وینم، شیان نه وینم، نو بیا موږ ورته جراحي درملنه توصیه کوو. معمولا د سترګې متخصص ډاکټران دا کار ترسره کوي، کټاراکټ سرجري. په دې سره تیاره عدسیا لرې کیږي، مصنوعي عدسیا artificial lens هغه ځای پر ځای کیږي. خلاند تاسو انزور کې دغه د کټاراکټ سرجری انزور وینئ، یو نفر دی چې دغه عملیات ترسره کوي، هغه عدسیا لرې کیږي او پر ځای نه وي، عدسیا ځای پر ځای کیږي. د عملیات وروسته هم ځینې درمل باید استفاده شي. کوم درمل؟ یو موکسیفلوکساسین 0.5% ډراپس، موکسیفلوکساسین ډراپس باید استفاده شي. دا د بکټریا او د میکروبونو لپاره ضد تاثیر لري، ځکه عملیات ترسره شوي دي، خدای مکړه کوم میکروب سترګې ته داخل وي او د سترګې د داخلي برخو د انتان سبب شي، چې دا یو ډیر خطرناک حالت دی. نو ځکه موکسی فلوکساسین ورته ورکوو هر شپږو ساعتونو کې یو یو څاڅکی، خو د اوو ورځو لپاره، یوه اونۍ به دا کار کوو. کله چې عملیات ترسره شو، له هغې وروسته هر شپږ ساعته وروسته یو یو څاڅکی موکسی فلوکساسین ورته سترګې ته اچوو د اوو ورځو لپاره. بل پرېډنیزولون اسیټیټ 1% ډراپس، پرېډنیزولون اسیټیټ دا درمل ورته سترګې ته اچوو هر شپږ ساعتونو کې یو څاڅکی. ګورې دوه درمل په نسخه کې راځي، موکسیفلوکساسین او پرېډنیزولون اسیټیټ هر شپږ ساعتونو کې یو څاڅکی. دوه اونۍ دا کار کیږي، هغه موکسیفلوکساسین یوه اونۍ اچول کیږي، دا دوه اونۍ، خو وروسته له دوه اونۍ څخه بیا ورو ورو کمیږي، بیا ورو ورو کمیږي. فرضاً په شپه ورځ کې یو څاڅکی کیږي، هغې نه وروسته وخت کې بیا یوازې په ورځ کې یو څاڅکی کیږي. اوس ګورې په هرو شپږو ساعتونو کې یو څاڅکی شو. نو دا د عملیاتو وروسته کله چې عملیات ترسره شي، کټاراکټ لپاره یا د کټاراکټ لینز لرې کړل شي، زوړ لینز او نوی لینز یا عدسیا ځای پر ځای شي، نو دغه درمل ورته ورکوو. پرېډنیزولون اسیټیټ درمل هم په چپ طرف کې ښودل شوی دی. د وقایې لپاره څه مهم دی؟ د دې په خاطر چې موږ په دغه ستونزه باندې اخته نه شو، اوس ګورئ موږ تاسې سالم یو، که غواړو چې په دې ستونزه باندې اخته نه شو څه باید وکړو؟ د لمر ضد عینکې کارول، کله چې لمر سره مخ کیږي ډیر لمر سره باید مخ نه شو، عینکې استفاده کړو، د لمر ضد عینکې. بل د شکر کنټرول، که چیرې شکر شته وي هغه باید کنټرول کړو. لومړی خو باید هڅه وکړو چې په شکر باندې اخته نه شو، نو د شکر کنټرول مهم دی. د سیګرټو نه استعمال، سیګرټ باید استفاده نه کړو. او بل د ویټامین اے سی ای لرونکي خوړو خوړل، ما چپ طرف نه ویل اے سی ای، نو دا خوړه باید زیات استفاده کړو تر څو په کټاراکټ باندې اخته نه شو. ګورئ د کټاراکټ په اړه تاسو لازم پوه شوئ، هغه څه چې اړین دي په دومره مسایلو باندې پوه شوئ. اوس دغه موضوعات زده کړئ، د مالی جوید طب پوهنځي څخه محصل فارغ ډاکټر ته ورشئ او ترې پوښتنه وکړئ، باور وکړئ تاسو به ترې لایق وئ، تاسو به ترې مخکې وئ، ځکه په طب کې هم دومره واضح ژور نه څېړل کیږي لکه ما چې مفصل راخیستی دي. زه د دې کتابونو د لیکلو لپاره ډیر قوي ریفرنسونه انتخابوم. د مالی جوید طب لیول خو ټول پکې شامل دی، هغه ریفرنسونه چې په نړیواله کچه تدریس کیږي د هغې څخه استفاده کوم. کټاراکټ پای ته رسیږي، راتلونکي کې به نورې ناروغۍ پیژنو. راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ څومه درسي خپرونه ده؟ اتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. هیله ده اتمه درسي شماره پیدا کړئ، دوهمه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ته اجازه راکړئ. خاد حسین.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس،
It's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.